د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ وایي له خزو او جنو سره د طالبانو چلند د بشریت ضد له جنایتونو سره انډول بلل کېدای شي. ښاغلی بنټ دغه راپور چې د 2022 کال د جولای او دسمبر میاشتو ترمنځ موده رانغاړي، پرون دوشنبه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ. طالبانو تر اوسه لا د ښاغلی بنټ د دغه راپور په اړه تبصره نه ده کړې. بلورتا د افغانستان د خزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري هله څرګنده کړي چې د نړۍ مشران به د افغان خزو او جنو روان وضعیت ته پاملرنه وکړي. دغه څرګندونه د مارچ د اتمې یا د خزو د نړیوال ورځې د لمانځنې په درشل کې کیږي. په نیمروز کې د طالبانو ځایي چارواکي تاییدوي چې د دوی یو ایراني پولیساتو ځواکونو ترمنځ جګړه کې د کانګ ولسوالۍ د مهاجر آباد سیمې یو کور ته مالی زیان اوښتی دی. نیمروز کې د طالبانو د والی ویان مولوي ګل محمد قدرت ازادي راډیو ته ویلي چې دغه نښته وړ مورس هغه مهال شوي چې په خبره یې ایراني ځواکونو د دوی د سیوري یوه څپری سوځولې ده. ښاغلی قدرت وایي جګړې 40 دقیقې دوام کړی چې چاته پکې د سر زیان نه دی اوښتی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په افغانستان کې د وچکالۍ د اغیزو د کمولو لپاره د اوبو لګولو د نه اویا پروژو بیا رغونه کوي. او د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر وایي ایران ته د سفر پر مهال دته د ایران له خوا ورکړل شوي امتیازونه تر ډیره له راتلونکو مذاکراتو سره تړلي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. هند د افغانستان نشئی مواد د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو لپاره ګواښ بولي.
دغه اندېښنه به ځای ځکه دي چې موږ د نشئی توکو کاروبار، قاچاق، استعمال هر څه په مطلق ډول بند کړی دي. هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په دې عمل باندې لاس پوري کړي.
په یو بل لاپور کې به واوري چې باید په ټولنه کې د خزوند کولو لپاره له معتادینو سره د چلند په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړل شي.
که په مجلس کې یوه خبره هم وکړي خلک مخامخ درته ونه وایي، په غیاب کې وایي چې چندان سړی نه دی، پوډری دی.
د ډاکټر نجیب الله پختون په نوم له داسې یو چا سره مرکه لرو چې له ګڼو ستونزو سره سره بیا هم د معتادینو درملنه کوي.
ولله څو واره ما خپل ځان سره دا تصمیم نیولی دی چې یار که تر دې یو مینهخانه ولري یو 15 مریضان د ورځې وګوري شر هته به ولې نه د ورځې نارامي د شپې نارامي.
د همیشه ګل په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله مې د خپلو دریو لوڼو په ودونو کې ګډون ونه شوای کولای.
خپلې درې لوڼې مې واده کړلې، ما ښځې مې واده کړلې. هغه یې داسې واده کړلې چې زه به ورور جان پراري سولم، زه به پیدا کولای نه سولم. هغه بل ډار ورکولې چې لوڼې مې پریختر رسیدلې ده.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
نه پوهېږم چې کله به راشي. نن څومره ورځ ده چې مزورې ته هم نه دی تللی.
ماخام مو هم به چه ډوډۍ وخوړله، نن شپه به څه شی وخورو؟
نه پوهېږم لورې څه څه شی به وخورو.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. هند په افغانستان کې د نشئی موادو د تولید دوام د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو لپاره یو جدي ستونزه بولي. هندي مقامات او رسنوی ته ویلي چې له افغانستان څخه د شانګهای سازمان غړو هیوادونو ته د نشئی موادو قاچاق ډیر سوی او نوې ډلۍ غواړي چې د دې سازمان غړي هیوادونه دي له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې له دوی سره په همغږي مبارزه وکړي. خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نشئی موادو د تولید ډیروالی نه مني او وایي چې د دوی د مشر د فرمان په عملی کولو سره د نشئی بوټو کښت، نشئی موادو تولید او قاچاق کم شوی دی. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
دا مهال هند په دوره‌ای ډول د شانګهای سازمان یا ECO مشر کوي او په پام کې ده چې په راتلونکو څو میاشتو کې د دې سازمان مشران په نوې ډلې کې غونډه وکړي. د یادونې وړ ده چې په دې غونډه کې به د روسیې، چین، هند، منځنۍ آسیا هیوادونه، ایران او پاکستان هیوادونه استازي ګډون وکړي. هندي مقاماتو د هند ټریبیون ورسپانې ته ویلي چې په افغانستان کې د نشئی موادو تولید او له افغانستان څخه د نشي موادو د قاچاقو ډیروالی د دې غونډې اصلي موضوع ده، ځکه په وروستیو میاشتو کې له افغانستان څخه د شانګهای سازمان غړو هیوادونو ته د نشي موادو قاچاق ډیر سوی دی. د هند یو امنیتي مقام دې ورځپاڼې ته ویلي چې له افغانستان څخه ډیره برخه قاچاق شوي نشي مواد د پاکستان له خاورې څخه د وړو کښتیو او بېپیلوټ الوتکو په وسیله د هند پولو او سمندري بندرونو ته قاچاقېږي. د هند امنیتي ادارو په وینا په ځینو مواردو کې هند د نشي موادو د قاچاقو له لارې لاسته راغلي پیسې په کشمیر کې تراګرو ډلو ته ورکول سوي دي. خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې د کوکنارو کښت، نشي موادو تولید او قاچاقو دوام نه مني. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند او د نافع ټکور ازادي راډیو ته وویل دوی د کوکنارو د کښت په ګډون د هر ډول نشي موادو د تولید او قاچاقو مخه نیولې ده.
دغه اندېښنې بې ځایه ځکه دي چې موږ د نشي توکو کاروبار، قاچاق، استعمال هر څه په مطلق ډول بند کړي دي. هیچ چاته اجازه نه ورکوو چې په دې عمل باندې لاس پورې کړي. موږ عملي لګیا یو په دې برخه کې، نو د دې په قاچاق کې به زیاتوالی ولې راځي؟ موږ هیچ چاته اجازه نه ورکوو.
سږ کال د جدې په میاشت کې د نشي موادو د قاچاقو د شبکې څو غړي ونیول شول چې دوه تنه افغانان وو. د هند د نشي موادو د کنټرول د ادارې د معلوماتو پر بنسټ دې شبکې لومړی له افغانستان څخه نشي مواد پاکستان او بیا یې له هغه ځایه د تجارتي لاریو او کښتیو په وسیله هند ته قاچاق کول. دې شبکې تازه د دوو افغانانو په همکارۍ د هند په ډیلي، پنجاب او اتر پردېش ایالتونو کې د هیروین او شیشې جوړولو درې کارخانې هم جوړې کړې وې. د طالبانو حکومت ویلي چې په وروستیو میاشتو کې په لویو لارو کې لسګونه کیلوګرامه شیشه او هیروین نیولي او یوازې په دوه وروستیو میاشتو کې په فرا او غور ولایتونو کې تر سل ټنه ډیر د ومان بوټي له منځه وړي دي. ومان هغه بوټي دي چې د شیشې او هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې هند د افغانستان نشي مواد د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو لپاره ګواښ بولي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي د دې لپاره چې معتادین تر درملنې وروسته په ټولنه کې د پخوا په شان ځای پیدا کړي، باید په دې اړه خلکو ته پوهاوی ورکړل شي. دوی وایي چې تر درملنې وروسته له معتادینو سره بد چلند کول هغوی له ټولنې څخه ګوښه کوي او دا کار د دې سبب کیږي چې هغوی په ژور خپګان اخته شي او دا هم کېدای شي چې بیرته نشو ته مخه کړي. زموږ همکار په دې اړه د یو داسې معتاد ژوند ته کتنه کړي چې څلور ځله یې نشه پرې ایښې ده. خدای چې په ټولنې کې خلکو بد چلند ورسره کړی، په ژور خپګان اخته او بیرته یې نشو ته مخه کړي ده.
خلیل څلور ځلې د معتادینو د درملنې په مرکز کې د نشې پرې خودولو لپاره بستر شوی دی. د تر دې مخکې درې ځله نشه پرېښي وه، خو د په وینا د کورنۍ غړو لخوا باور نه ورباندې کېدل او په ټولنه کې د خلکو ناسم چلند د دې لامل شو چې معتادو انډیوالانو ته پناه وروړي او بیرته معتاد شي.
که په مجلس کې یوه ښه خبره هم وکړي، خلک مخامخ درته ونه وایي، په غیاب کې وایي چې چندان سړی نه دی، پوډری دی. د پوډری په خبره څوک باور هم نه کوي. قوم هم ځان درڅخه لرې کوي، کورنۍ هم ځان درڅخه لرې کوي. ژوند دې پوچ او بېمانا دی.
خلیل زیاتوي چې درې ځلې نشه پرېښوده، خو هر ځلې به چې ته درملنې وروسته کور ته تله، بایللی اعتبار به بیرته ترلاسه نه کړ او په ټولنه کې هم خلکو د پخوا په سترګه ورته کتل. له همدې امله یې بیرته معتادو انډیوالانو ته ورغی. د معتادینو د درملنې د نړیوالو معیارونو له مخې تر درملنې وروسته بیرته معتاد کېدل عادي خبره ده، خو په افغانستان کې تر خپلې اندازې ډېر معتادین بیرته په نشو اخته کیږي، ځکه د کارپوهان په باور خلک تر درملنې وروسته له معتادو سره په ښه چلند نه پوهیږي او د مجرم په سترګه ورته ګوري. د معتادینو د درملنې د یو مرکز ارواپوه مرسل یزدان پرست وایي چې احتیاط څو اړخیزه ناروغي ده. باید له ټولنې سره د معتادو د یو ځای کېدو لپاره د درملنې تر څنګ له هغه سره د چلند په اړه خلکو ته هم پوهاوی ورکړل شي.
یو لوی زیان چې معتاد ته رسوي هغه د معتاد ټولنیز حیثیت دی. په لومړي ګام کې چې معتاد ته زیان رسوي هغه سټیګما ده. خلک نه غواړي چې هغه ومني او د ځان په شانې وګڼي. په تعلیمي ځایونو او دغه ډول د خوښۍ په هغو محفلونو کې چې دوستان یې جوړوي، معتاد ته ارزښت نه ورکول کیږي. په مجموع کې د دې ډول چلند له امله معتاد په ټولنه کې منزوي او ګوښه کیږي.
متخصص ډاکټران وایي چې د موتاد درملنې په ټولنه کې به د عادي ژوند کولو لپاره د موتادو د درملنې په مرکز کې د 45 ورځو لپاره بسترې کېدل کفایت نه کوي. موتاد تر یو کال ډیر وخت لپاره د کورنۍ او خپلوانو څارنې او پالنې ته اړتیا لري چې بیرته له ټولنې سره یو ځای شي او عادي ژوند پیل کړي.
تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلروي ساعته د سهار لښپګو بجو څخه بیا د ماخام تر شپګو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام لښپګو څخه بیا د سهار تر شپګو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د معتادینو په برخه کې کار کول سړی بې حوصلې کوي او ښایي ګڼې نورې رواني ستونزې هم ورته پیدا کړي. خدا چې له دې ستونزو سره سره بیا هم ولې ځینې کسان په دې برخه کې کار کولو ته غاړه ږدي، په دې اړه مو د دې برخې له یو ډاکټر نجیب الله پښتون سره مرکه کړې او ډاکټر پښتون په پیل کې په دې برخه کې د کار کولو پر انګیزه غږیږي.
ما خپله دواخانه درلوده څو کاله مخکې، یو همسنفي مې و د مکتب د دورې. یوه ورځ رالی چې ته پیسې راکړه، بله ورځ بیا رالی چې ته پیسې راکړه. بارې مې ورته وویل چې هلکه څه مشکل دی، دا ښه کاروبار و، ښه ژوند و، ښه کیسه وه، څنګه ته اوس پیسې زما څخه غواړې؟ نو ده بیا راته وویل چې ما چرس شروع کړي دي، بیا چې مو معایناتونه وکړل چرس یم نه کوله، بیخي تر ششې تر اندازې پورې رسېدلی و. نو په هغه باندې مې لومړۍ درملنه شروع کړله، نتیجه ورکړله، هغه لږ جوړ سو. نو ما فکر وکړ چې شاید نور هم دغسې کسان ډېر یي چې په دې کار باندې اخته یي، اوس غواړي چې ځان خلاص کړي. د دغه سړي مې زړه ښه کوي. نو میده چاول مو پیلمن کې فعالیت را شروع کړ، بیا کندهار سو، بیا تر کابل پورې ورسېدلو.
تقریبا د څومره کسانو درملنه تاسو خپله کړې وي؟
یاره تقریبا تر 1400 داسې پورې رسېږي چې موږ درملنه بشپړ کړې.
د احتیاط برخه او د نورو ناروغیو برخه د خپل منځونو کې څه توپیر سره لري؟ په دې برخه کې چی شی دي چې په نورو برخو کې نسته یا کوم مشکلات چې په نورو برخو کې نسته؟
تداوی پروسه ډیر پیچلې ده، ډیر سخت ده. اوس نور مریضې دي، څوک تا ته راځي دوا ورکوي، هغه خپل په لار ځي، بیا څو ورځې بعد راځي، بیا ته غواړي ریکوري، کوم مشکل نه. او پاتې سو د دې مریضان سره موږ څلور ساعته کار دی، او تر نورو مریضانو تاسو ته بهتر معلومیږي چې دا د عصب د خواب سور دی، نو عصبي مشکلات یې زیات دي. نو چې دې ته قناعت ورکوي، په رواني لحاظ دې په اعصابو باندې کار کوي، دغه یو څه ستونزې او مشکلات لري. داسې وخت راځي د زړه مشکلات پیدا کوي، اکسیجن کموي، دغه مشکلات په دې مرحله کې منځ ته راځي چې د نورو مریضۍ سره فرق شته او دغه درملنه تداوی یو څه پیچلې کوي.
تاسو خپل شخصا له دغه شي غټ مشکل سره په دې برخه کې مخسوي یاست کی سره ته کولای شئ؟
څو ځلې مخسوي. دا یو مریض دی تقریبا 40-50 کاله پورې لا موږ مریضان تداوی کړي دي، حتی 60 کاله نشه کړی ده. نو چې یو دم ته په دې باندې نشه بنده کې صفر کوی، بیا تداوی په شروع کوو. ډېر وختونه داسې ورسره لاس ګریوان سوي و، شپه تر سهار مو خوب نه دی کړی، دوې شپې مو خوب نه دی کړی.
مال جنو کسانو سره چې خبرې کړې دي، جن ډاکټران د نشو خواته مخ کړې ده، جن ارواپوهانو د نشو خواته مخ کړې ده، جن کسان چې د انستیزی یا د خلکو ته د نشې ورکولو د عملیاتو په څنګه کې کار کوي، هغوی د نشو خواته مخ کړې ده. ستاسو د تر اوسه پورې د روغ پاتې کېدلو یا د نشې مادو خواته د زړه نښ کولو راز په څه کې ده؟
ولا دا خو موږ کله جو ډیر ځان او وجدان ته صادق اوسو، نو چې یو څوک د یو چا درملنه کوي، نو هیڅ وخت دی باید یې شي ته زړه ښه نه کړي، او لږ ډیر درک د ځان سره ولري چې یاره دا خو نو د معتادینو ژوند ویني، دا کیسې ویني، دا خاطرې ویني. طبعا هیڅوک چې لږ ډیر عقل ولري، نو فکر نه کوم چې دې کار ته زړه ښه کړي.
تاسو مخکې ول چې د معتادینو درملنې پروسه ډیره اوږده ده، ډیره پیچلې ده، ډیره سخته ده، بیا هم تاسو لګیا یاست په دې برخه کې کار کوي، هغه څه شی ده چې تاسو دې ته لیواله کوي یا تاسو دې ته اړ کوي چې بالاخره د معتادینو د درملنې په برخه کې کار کولو ته دوام ورکړي؟
ولا څو واره ما خپل ځان سره دا تصمیم نیولې دي چې یار کتر دې یو ماینه خانه ولري، یو 15 مریضان د ورځې وګوري، شر هته وي. ولې نه د ورځې نارامي، د شپې نارامي؟ ځکه چې دا داسې خلک دي چې څلور ساعته باید یې ته پاله وسی، نو څو واره ما خپل د تصمیم نیولې دي چې ته دا کار پرېږدم، نور بیا چې وګورم چې زه دا کار پرېږدم، بلې پرېږدي بلې پرېږدي، اخر دا خلک څه وکړي؟ خو دا مور لري، پلار لري، بچان لري، ژوند لري. نو دا مې څوک غواړي چې بیرته دا راوګرځي، سم لارې ته تشویقي، ژوند وروښيي چې هر دا لار چې ته باندې روان یې دا غلطه ده، راسه ښه ژوند تجربه کړه.
ډاکټر صاحب، دغه له دغسې مریضانو سره مخکې کېدل خو طبعاً یو ډول رواني ټکان سړی ته ورکوي، سړی لږ ځوروي، رواني فشار په سړي باندې راوړي. ستا په ذهن کې کوم تغیرات احساسوي چې په خوا چې د مریضانو د معتادینو علاج نه کاوه، یو رقم یې اوس یې علاج کوي، په تاکس کې څه تغیر راغلی؟
تغیرات راځي په ځان پوهېږم چې حوصله چې پخوا مو درلوده اوس ډېر خبرې کو، هر موته ته قناعت ورکول سخته ده. بیا د ورځې شل مریضانو سره خبرې کوي، بیا شلو ته قناعت ورکوي، بیا فامیل ته قناعت ورکوي، نو واقعا سخته ده. طبعاً راولي بعضې مشکلات پیدا کوي.
بل خبره دا ده چې معتادینو ته خلک یو څه تانه ورکوي، پیغور ورکوي، او د معتادینو په برخه کې کارکونکي هم کله کله له تانې یا پیغور سره مخ کیږي. تاسو ته کله چا پیغور درکړی شي؟
ولا اکثره وخت ملګری وایي، بس خو بیخي وایي چې موږ نسو درتللی، بیخي شرمیږو چې موږ ته یو څوک وایي یا مو څوک ویني چې موږ د معتادینو شبخانې ته ځو یا مخ ته ولاړ یو. خو زه داسې نه وایم، زه افتخار کوم چې زه یو تن د معتادینو ډاکټر یم.
د احتیاط په برخه کې د کار کولو ښه خاطره دی راته ووایه، داسې جالبه خاطره په سخت حالت کې راوړی وي، درته علاج دې کړی وي، بیا وروسته دې بیا په ښه حالت کې لیدلی وي او ژوند یې برابر شوی وي، داسې کیسه لري؟
یو تن مریض و، نو د کابل ولایت راوستلی و کندهار ته، هلته موږ علاج وکړي. بیا چې کله دی جوړ شو، بیا دی رالی کابل ته، د بیا موږ ته شپخانه ونیوله، ټول مصارف یې ورکړله، د کور کرایه ورکړله. نو کله چې ما د دې عزت ولیدې چې موږ ته راکې کوم خدمت چې د کړی وو، نو واقعیا ډیر خوشاله سولم او خپل په کار مې نورم زړه کښېنستې چې نور به مخته ځو.
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهېدلاست چې د معتادینو ظاهري نښې نښانې څه دي؟ په دې اړه به د ډاکټر وحید الله کوشان خبرې واورو.
د خپل په سیره کې چې ده په مخ کې دودش مرزونه تثبیتیږي، چې دغه په خوا کې احتیاط هم په ظاهري برخه کې معلومیږي، دا چې ورته وګوري او دغه مسلک کې کار کړی بیږي چې د معتاد دی. په خبرو کې یو ګډوال، یعنی خبرې مدقطې خبرې کسته، او یو دفعه چې خبرو ته شروع کړي نو بیا ډېر مشکل سره قطع کوي او مخامخ چې سیرې ته نه ګوري، مسکې ته ګوري. مثلا د غاښو نظافت بیخي خراب، هر رقم مخدره مواد غاښو باندې کینی، د مینا د غاښ تر قسم تعمل کی، دغه مینا د غاښ سره سترګې وګوري، د سترګې د ننه ځي او اطراف سترګې چې توریږي، بل دغه اطراف د خولې دغه غوګونه دا قسمت یو قسم شینګ دی، دلیل دا چې د مواد استفاده کوي اکسیجن مقدار په داخلي وجود کې کمیږي، بل هغه د سترګو د وینې رګونه چې دي هغه توسل کوي، سترګې سوریږي، خصوصا په چرس کې په تریاک کې نوکان یې همیشه رسېدلی پاکولی نه شي، چې تلاشي کې یو د مخدره مواد وسایل اتمن په کې لیرې وځي.
آیا پوهېدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ همیشه ګل په ایران کې په تریاکو معتاد شو. دی وایي چې په لومړیو کې نشې خوند راکاوه، خو وروسته یې له کوره داسې لرې کړم چې آن د دریو لوڼو په ودونو کې مې هم ګډون ونه کړ. دا چې همیشه ګل ولې او څنګه معتاد شو، او لومړۍ نشه یې له څه ډول موادو څخه پیل کړه، دا به خپله د دله خولې واوري.
ایران تلالو د ایران خاره کیم سرپرست می دلو د پوزان بانی لبنیات ماسبنده کیم کار که ویدا و بوت در روماتیزم مرض نه پیدا کهی در طریق کویتا سیسپاده کهوی همون گیمه کهو بس اما چه استعمال کلو بیام پوی دلو نه پوزان بانی که کار با مرتک بس پدر نولی عمل بانی اختصو حتی ویس کاله کی گیسی در عمل کم من که داشه پیدل استعداد داشه نولی عمل ده یا حل لازی تو با در بانی نورتلولو دیر زندگی می کلارله بس طول می ده پلال عمر که ونه می خرچه کلی چنار می خرچ کلی آسلات می خرچاوه چه ما آقا و پرنشو اخته و سرگرم و رو رجان زیتیره نورم پکر نو کورته هر څه را نه ویر کړی و ولا داسې بدې خاطرې مې لیدلې دي ځینې چې وړو وړکو منډې را پسې والې او موږ به یې راسملولو په اوبو به یې منډلو په دې قبیله م نه نباسه په دې جای کې ماچوه په دې جای کې ماچوه بس 50 لختې دي نرس پچ را باندې وړې وړې کړلې دغه حالات م تېر کړې هېڅ په د خپل عمر پوه نه شولو او خپلې درې لورګانې مې واده کړلې نه ښځې مې واده کړلې هغه یې داسې واده کړلې چې زه به وروره جانه پراری شولم زه به پیدا کولی نه شولم هغې به له ډاره ورکولې چې لور مې بریخ ته رسېدلې ده سی اثره په خپل ځان هم ډارېدله چې اشر هم د پابرو په عزت خوندي شي مال ښځې نور یې د کاله مېرمن ته یې پلار یم ته یې مور یم ته یې که ورکه که وزن یې که هر څه کې نور اختیار دی تا د مال طرف د ما په وجود یې دا تاثیر کړی ده چې یو خو یې له غاښو خلاص کړلو یو یې سپینګیری کړلم نور یې هم ضعیفه کړی یم چې ما بیاتیګانې مې تېرې کول غلا مې نه کړله زحمت مې ایسته سوال مې هم نه کاوه حرام مې هم نه خوړله فقط چړې و دشن مې تېرې کول بیا دغه چرخې رانه دا متادانو پټ کړ ویده سه وای اومه رانه وڑای اومه در سیمپور تا سلومه چه مجبو که امنو پیسی امنو بیده چه امنو چرخی امنو رانه وڑای اومه یه وای ورز دو ورز امی رو جان آلتا یه وطل و امگه سر امیدان بخجارو که اولا و دستی بیا می قصه او تاکل لوای کاکا تا خود چرخ در مال خود چرخ می دستی ویده سه وای اومه مریض اومه آقای رانه بیور وای اوز بل غاری سی وای خلونر تا توی ورکه این مالی نه زر پیراک کمک را سرو کد زر دقا دی موچیگرد سامان آخر موچیگرد کمه بس هغه زه روپۍ راکړلې بیا لاړلم د مچیګره سامان مې واخېستې یو وار مې اسمې په دې کار وکړ بل وارې چې د شپې ویده ومه پولیس وختې لاندې زیاتېدی دا څه څه سامان و دی ټول رانه ایستلې.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخې کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې ده چې نن درېیمه ورځ ده چې سلام کور ته نه دی راغلی. د هغه میرمن او کوچنۍ لور یې ډېرې اندېښمنې دي. په دې وخت کې له یوې نږدې کوټې څخه یو ناشنا آواز اورېدل کېږي. تا چې سلام ولې کور ته نه دی راغلی؟ دا آواز د چا دی یا وروسته به څه پېښ شي؟ دا به په ډرامه کې واورو.
راشی نن څو مورزه چې کورته نه دی راغلی. نه پوهېږم چې کله به راشي. نن څو مورزه چې مزدورۍ ته هم نه دی تللی. ماښام مو هم وچه ډوډۍ وخوړله. نن شپه به څه شی وخورو؟ نه پوهېږم لورې څه څه شی به وخورو. په کور کې نه یو افغانۍ لرو او نه د خوراک لپاره یوه ګوله ډوډۍ. نه موږ به ماښام څه شی خورو؟ چې په کور کې څه نه وي نو څه شی به وخورو؟ مورې زه ډېره وږې یم. دا دې د پلار آواز نه دی؟
زه چیرې یم؟ دا کوم ځای دی؟
دا خو د بابا آواز دی. دا آواز چیرې دی؟
دا دی دلته یم.
دا آواز خو د بوسو له کوټې څخه راځي. څه شی د بوسو له کوټې څخه؟ هو د بوسو له کوټې څخه یې آواز راځي. خدایا فضل وکړي درځه چې ورشو. لوری ته څراغ ونیسه چې زه دلته وګورم. راکه. اوهو مور دا خو بابا دی. وا سړیه ته دا درې ورځې چیرې وې او دلته څه کوې؟
دا کوم ځای دی؟ زه چیرې یم؟
دا زموږ کور دی. دا د بوسو کوټه ده.
څه شی د بوسو کوټه؟ زموږ کور؟
هو بابا دا زموږ کور دی.
زه دلته چا راوستلم؟
مونږ هم نه پوهېږو. ته خو درې ورځې کېږي چې له کوره ورک وې. بابا مونږه ډېره اندېښنه درلوده. موږ وایې په تا د خدای نه کوې څه شوی نه وي. وا سړیه په تا څه شوي دي؟ ته دا درې ورځې چیرې وې؟
څه شی درې ورځې؟ زه درې ورځې په کور کې نه وم.
خدایه فضل وکړي په خاوند مې څه شوي دي.
یارانو نن خو مو ټوله ورځ په چرسو تېره کړه. زه درې ورځې کېږي چې کور ته نه یم تللی. زه نور کور ته ځم. د خدای په امان یارانو.
په مخه دې ښه باداره.
مخه دې ښه باداره. بس اوس پوشم چې زه چیرې وم او دلته څنګه راغلم.
په څه شي پوه شوې؟
بیا به درته ووایم چې په څه شي پوه شوم. زه اوس ځم.
وسړیه بیا چیرې ځې؟ بابا چیرته ځې؟
بس بیا به ټول پوه شئ چې چیرې ځم او څه کوم. تلدی بیچار سان چاگه چوگه که دنگر ما یان چه پرموگ لگی گی و دیخوایی گی
عجیم اللالا آقا دی سلام جان بیرتا را آقای
سالارا تام عجیب خبری کبی والی بان رازی سوک چه یو زلداد از مری نو کوهی بیا برازی بیا برازی خاما خاما رازی.
سلام علیکم.
و علیکم سلام.
رازا سلام جانا چیلم موام دا غوستا زسر کرد.
بستا نصیب پکشوی ور رازا رازا پر دیده رازا تو روره
بس تاسی تا دی مبارک وی زنور چرس نس کم.
نو چه نس کمی بیا ولی راغلی؟
ده دیل پار راغلم چه تاسی خبر کم چه زنور چرس نس کم.
نو خبرورو تا چه ضرورت دی خومیت کوا؟
ده دیل پار راغلم چه ستاسی سرم خدای پامانی وکم.
ولی چه رزی چه خدای پامانی را سر کمی؟
نا چه ری نزم اصل خبر دادا چه بیا ستاسی سر نوینم.
نو خو چرس با پریگ دی مو خو با نپریگ دی زوره وره ده حتی خبر رده
تاسی او چرس دواره پریدم.
نو مو گواره پریگ دی نازوانه
خواهیه. نو مو چه باد در رسه ولی
ستاسی باد ده غری چه زستاسو للاسه چرسی شم.
دایلا بلا
مطل نوایی چه اوسی پا خوی با ده اغوسی تر څو چې ستاسې انډیوالي مې پریښې نه وي چرس نشم پرېښولی.
خیر دی که نو چرس نه څکوې خو کله کله د یارانو اوال خو اخله وزوروره.
نه هیڅ اوال مو نه اخلم نه مو مړې او ژوندي ته درځم او نه به راځئ. مزدور سړی یم چې لاس مې ودرېد خوله مې ودرېده ستاسې سره ناسته ما ته یوازې شر رارسوي او بس نور د خپلو بچیانو لپاره حلاله روزي ګټم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
رونق مات
پته